السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. دا ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ وایي د پارلمان مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور بیګا نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي. او نارسمي نتیجې ښایي د بنگلادیش په پارلماني انتخاباتو کې بنگلادیش قومي ګوند اکثریت ترلاسه کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اعلان کړی چې لنن څخه د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناستې پیلوي. د احتجاج باډیالا زندان کې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه خراب روغتیايي حالت او هغه سره په ملاقاتونو د بندیز پر ضد کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان چکزی او ائتلاف کې شامل د ګوندونو نورو مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر هغې به احتجاجي ناستې دوام ولري تر څو یې غوښتنې نوي منل شوی. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر علامه راجا ناصر عباس ویل چې دوی غوښتنه کوي چې عمران خان ته د هغو ډاکټرانو رسائی ورکړل شي چې هغه پرې باور لري. وخوا د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار رانا ثنا الله د فروری په 12مه په یو بیان کې ویلي چې حکومت به عمران خان ته هم هغه ډاکټر ته د معاینه اجازه ورکړي چې کوم یې هغه غواړي. رانا ثنا الله ویل چې د عمران خان وکیل سلمان صفدر په رپورټ کې نه دی ویلي چې د ګوند بنسټګر د شکایت باوجود یې درملنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې دا چې سپریم کورٹ حکومت امر کړی دی چې عمران خان ته د سترګو له ډاکټرانو سره د لیدو او له خپلو بچو سره د ټلیفوني خبرو سہولت ورکړي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر او خبریال احسان خټک په کور بیګا نامعلومه وسله والو برید کړي. د بنو پولیس صدر تانی ایس ایچ او الله نواز خان مشال ریډیو ته ویل پولیس خبریالانو ته هر قسم تحفظ ورکولو ته تیار دي. احسان خټک د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سمودې راهیسې محسوسول چې ژوند ته غوښته او څوک یې تعقیبوي. هغه ویل په دې خاطرې په بنو صدرتانه کې پولیسو سره رپورټ درج کړ. نوموړي ویل چې بیګای په کور ډزې شوې دي. دا هغه په خبره پولیسو تخواست کوي چې تحفظ دی ورته ورکړل شي.
پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی ما پولیس سټېشن ته صحافیانو ته تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي انساني حقوق تنظیمونه هغه نو موږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ لپاره د دوی اواز پورته کړي.
دا نه ده معلومه چې د احسان خټک په کور چا ډزې کړې دي. احسان خټک ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم ورته دړکې ورکړل کېدي چې لامل یې بنو پریښو، خو رپورټینګ یې جاري ساتلی و. دا خبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې نامعلومه وسوالو د فروری په 12مه د ټاونشپ ډوګر عمرځی کې یو پولیس اهلکار قدیر خان تختولی او دغه کور ته اور هم اچولی دی. د پولیسو په وینا قدیر خان د پاکستان چین راهداري سی پیک په پوسټه د دندې لپاره روانو چې وسوالو الهارونی ولا او تختولی دی. پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی او دغه د خوشی کولو هڅه روان دي. بلخو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي خوشحالي کسکی پل د شپې مهال په 14 کې نړیدل دی. د سو د کنټرول روم لمخې وسلوالو په پل کې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړو چې په 14 سره پل مکمل ویجاړ شوی. دغه پل امیرعلی لخی سور خوشحالي او نورو سیمو سره نښلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکي واشنگتن ته لاړ شي. سو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غزې ترانګې د سولې بورډ په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فروری په 19مه پلان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندراوی د فروری په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم تر څنګ به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم په دې سفر کې وي. رویټرز اژانس وایي چې ځینې هیوادونه د دې بورډ د غړیتوب په اړه احتیاط کوي او کارپوهان اندېښنه لري چې ښایي دا جوړښت ملګرو ملتونو رول کمزوري کړي. خو امریکا وایي چې تر اوسه لشلو زیات هیوادونه ورسره یو ځای شوي دي. د ټرمپ د غزې د پلان لمخه دغه بورډ به د غزې د لنډمهالې ادارې څارنه کوي او وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې دا بورډ به د نړیوالو شخړو د حل لپاره هم پراخیږي. اسلام آباد مخکې ویلیو چې د دې بورډ غړیتوب د غزې د پلان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چوکاټ برخه ده. د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو نارسمي پایلې ښایي چې د بنگلاديش ملي ګوند بي ان پي د پارلمان له اکثریت چوکې ګټلې دي. رويټرز اجانس د فبروري په 14مه د هیواد د انتخاباتي کمیشن په حواله ویل چې بي ان پي یو سل یو اتیا، جماعت اسلامي یو شپېته او نورو ګوندونو د جاتیو شونګشود یا د ولس کور و چوکې ګټلې دي او ټاکل شوې چې وروسته پایلې په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. په بنگلاديش کې د فبروري په 12مه تر سخت امنیت لاندې ټول ټاکنې او په اساسي قانون کې د بدلون په مخه ټول پښتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن وای په غیواد کې د جاتیو شونګشود یا پارلمان له 300 څخه پر 299 چوکیو مستقیم انتخاباتو شو او پکې د رایو ورکونکو ټول شمیر 950 د شاوخوا یو نیم کال مخکې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد تر ګوښه کېدو وروسته لومړنی ټول ټاکنې وې چې د هیواد د لنډمهالي حکومت مشر محمد یونس د 2015 کال په نومبر کې اعلان کړی و او ټینګار یې کړی و ټاکنې به آزادې او عادلانه وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي.
ما پولیس ته دوه درخواست کوم کړي چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې.
په پیښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې که واپس افغانستان ته لاړل نو ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي.
د افغانستان حکومت نوی چراغ هلته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازت نشته، بل کاروبار دوه نشي کولی. مشکلات دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پاتې شي.
په پیښور کې د دوایانو او طبي آلاتو کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په بندېدو سره کاروبار 30% کم شوی دی.
چې هیڅ نو نو د مېشتې وې د 25-30 لک روپو په سیوا مال لګو، چونکی مسلې شروع شولې او بارډر باندې په میډیسن والے به تنگول او میډیسن کلیرنس به نه ورکو، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګ زه. داسته مشال ریډیو خبرونه تغوګه. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. احسان خټک وایي چې تر دې وړاندې هم ورته د نامعلومو شمیرو نه اغواخونه شوي وو چې لکبلې بنو پریخو، خو بیا د هغه په کور ډزې شوې دي. هغه زیاتوي چې مشکوک کسان یې هر ورځ ساري او د دې ټولو پیښو رپورټ یې پولیسو ته سپارلې دي. د تاجرانو اتحادیه وایي چې که خبریالان خوندي نه وي نو د ټولنې ستونزې به څوک رابرسېره کوي. پولیسو د پیښې مقدمه ثبت کړې ده او وایي چې پلټنې روانې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پریس کلب پخوانی صدر او ځایي خبریال احسان خټک وایي چې نامعلومه وسلوالو د شپې پر کور ډزې کړې دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی. د تیرو سونۍ نه مشکوکه کسانو دا غسارنه کوله. پریس کلب ته تلو راتلو او رپورټینګ په دوران مشکوکه کسانو سارلو چې بنو صدر تاڼه کې یې پولیسو ته رپورټ وکړ او پرون شپه یې په کور برید وشو. نوموړي له پولیسو د تحفظ غوښتنه وکړه.
ما پولیس ته دا په درخواست کې مخ کړی و چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. نو پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی یم پولیس سټېشن ته صحافیانو ته د تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي، انساني حقوق تنظیمونه دي، هغې نه مونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي. بلې چې زمونږ علاقې چې کومې دي هغې کې صحافت ډېر ګران دی. دې نه مخکې هم داسې یو واقعیا شوې وه چې په هغې کې بیا ماته دا کالونه کېدل، ماته به امکان راتلې. هغه وخت باندې هم ما خپل ډسټرکټ چې کوم وایو وخت پورې ما پرې خودو زلالم د بنو نه، خو بیا ما خپل رپورټینګ چې کوم ما دوامدار ساتلې او جاری می ساتلې.
د بنو پولیسو صدر تانه ایس ایچ او الا نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ولس غږ رسوي، د ولس او حکومت ترمنځ د پول رول لوبوي. هر ډول مرستې او دوی له تحفظ ورکولو لپاره پولیس چمتو دی.
پریس ملګری مطمئن نسته چې ان شاء الله دوی له اف آی آر ملزمونه ټریس کولو کوشش وکړي توسه خپل چار کوي یا مش خپل چار به ان شاء الله به کوي.
پاکستان د نړۍ په سطح لومړی درې هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې خبریالان زیات وژل شوي او د ګواښونو سره مخ کیږي. د بنو تاجرانو اتحادیه مشر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې هر ښه او بد په ګوته کوي. که خبریال محفوظ نه وي نو د ولس غږ څوک د چارواکو تر غوږونو ورسوي؟ حکومت پولیس ته خبریالان وژغوري.
سابقہ بنو پریس کلب صدر پکور بندے ڈزنا شوی داغ پر زور مزامت کہوں او دے صوبائی او دے وفاقی حکومت نا دا مطالبہ کہوں چے مجرمان دے زر تر زر اونی ولشی او اغی دا کیفر کردار تاورا سے جی او مول بنو چیمبر آف کامرس دا بنو پریس کلب سرا پا ہر قسم تکلیف کے او پا ہر قسم حالاتوں کے اولاریو.
د بنو متحده انجمن تاجران اتحادیه مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د پګواخونو او بریدونو سره لدند نه پشا کوي، هر ډول تحفظ غوښتنه یې کړې.
د بنو پریس کلب ممبر ایروایو د اوصاف نمائنده چې هغه باندې کومه بزدلانه حمله شوې ده په کیر باندې بیس دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي. حکومت وقت نه دا مطالبه کوي چې پلفور دا دغه خلاف کاروایی وشي، صحافیانو ته تحفظ ملاو شي. صحافیانو باندې داسې هتکنډې استعمالولو چې هغه د دغه خپلې چارې نه روکولو دپاره کومه حربه استعمالېږي، امید دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو د شمیر تر مخه د 2000 نه 2015 تم کال پورې پاکستان کې 155 خبریالان او رسنیو سره کارکونکي وژل شوی دي. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیمونو وخت په وخت د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي د راولپنډۍ اډیالې جیل چارواکو تیره میاشت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغې وروسته اسپتال ته ولېږدولو چې د هغه د سترګو نظر خورا کم شو. نوموړي د فروری په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې وویل چې د زندان انتظامی د عمران خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نه خبره کړې. د اډیالی جیل انتظامیه لادا افریدی د دې تور په غبرګون کې سندي ویلې. د مشال ریډیو خبريال له نوموړي څخه په پیل کې د خان د روغتیا او بیا د تیرا د بیکور شو د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
هي د سترګو حالت د هه تر اورسېدو چې هغه بالکل په خپل سترګو باندې سلیدل نه نو دغه نه بعد چې کوم د الته چې جیل انتظامیه کوم دا هغه په خپل توګه باندې هغه اسپیټال ته یوړو، نه دغه د عمران خان صاحب ذاتی چې کوم ډاکټران دی هغه خبر کړل او نه دغه فیملی خبر کړه، خاندان والا یو کسب نه په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل اسپیټال ته راوستو. بیا الته ورته انجکشن والا خو هغه سترګې داسې شو چې 15% پورې چې کوم د دوی په ریپورت کې دا چې 15% پر قتل باندې قتل کولی شي او نور چې کم دی تقریبا 85% هغه سم په سترګا باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثرین دان څنګه تاسو ته پته راځي دغه جبرین خلاص شوی د تیرانا په دې موسم کې، نو اوس چې کومه واده یا کم چیزونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې دغه بهترین مونږ ته ملمستیا وکړو، هغه ته چې کوم تکلیفات یې هغه ته نه لري کو دغه چې کومې پیسې دي هغه ورله ورکونو په دې باندې کار شروع دی. تقریبا ډیر فیملی استعمالو شوي، څه فیملی سپاتې دي، روجمره روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش دی ان شاء الله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان لپاره د پاکستانی عوام لپاره قرباني ورکړي، نو دا په دې روجه کې او د روجې نه بعد چې کومه پرې ده دی په عزت او په وقار باندې واپسی خپل علاقو ته نه شوي، نو دا زموږ ملمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خیبر پختونخوا ان شاء الله تعالی
سره خراب
دی. تو پالیسی مذاکرات زغواړم دغه چې څنګه زمونږ لیډر زمونږ قائد جناب عمران خان سے بم ویلیو چې پکار دے چې صوبائی حکومت التا افغانستان ته لاړ شو مذاکرات او د حالات ورسره ټیکی د دینه مخکې چې کم د اشرف غنی صاحب حکومت او د عمران خان صاحب حکومت په پاکستان کې خو اشرف غنی صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې خنه قتل خدا غینا باوجود چې کم دي د دوانو خطرلوکات او بیا چې کم دي په پاکستان کې امن امر غلو 2018 نه 2022 پورې نو پکار دي چې تاسو چې کله خپل همسایه ملکی د غسره تعلقات خصاتی نو زه غواړم چې ماته یو مکمل او شی چې الته زجر کا بوزم چې په ریکه وفاقي وفتمی په ریکه صوبایي وفتمی صوبایي حکومت په ریکه قبایلی مشران می د پښتنو مشران می ولته ملار شو د افغان حکومت سره خبرو کو ان شاء الله زه پر امید یم چې دا حالات په کوم دي ټیک طرف ته شي
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو د مشال رادیو پروګرامونو ته غوږی په پیښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان وای افغانستان ته واپس د تک په صورت کې دوی ته او د کورنۍ غړو ژوند ته غوښتي ځکه چې هلته په موسیقي پابندی ده دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت په انساني بنیادونو دوی بیرته خپل وطن ته نلیږدوي په پیښور های کورټ کې د دوی د مقدمو یو وکیل وای که حکومت ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي نو لږ تر لږه دریم هیواد ته د لیږدولو زمینه دی ورته برابر کړل شي د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې موضوع ریپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
دا زیارت پرز د پیښور های کورټ خاجان جسټس صاحبزاد اسد الله او جسټس وقار احمد د افغانستان د هنرمندانو کیس اوریدنه د فبراير 13 پورې ځنډولې ده مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افغان هنرمندانو ویل چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی او دوی هلته ژوند او روزګار نشي کولی او د دوی ژوند او فن ته خطر ده او واپس دوی نشي تللی ځکه د نور افغانانو څخه د دوی مسله جدا ده دغه مقدمه کوونکی سندرغاړي موسیقار او د موسیقي ډایرکټر حشمت امید وای کال 2023م ورسته پاکستان ته راغلی خو خپل واد کې هم عادل تورته هم اوس ستونزې دي باید دوی د پاکستان څخه نو وستل شي
د افغانستان حکومت نوې چراغ الته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازه نشته بل کاروبار دونه شي کولې مشکلات دي پرابلم دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پات شي ځکه چې دلته ډېر مشکلات پابندي د پولیس تنګولو دی ویزو اسناد به اچا سره نشته د نیو نورمندان سره چې هغه ویزو میزونه ډېر کم کسان چې راغلي و هغه تم دوباره چ اپلای کوي ویزونه ورکړي رجکی گریج او زمون ټول درخواست دی عدالت دا و چې ټول ته یو کاغذ یا ډاکومېنټ یو شی ورکی چې اجازه ورکی چې د اخل د وو کول شي چې خپل ژوند دلته په آرام ټوګه مختوی سي حکومت مونږ ته اجازه ورکی او مونږ ډیپورت نه کی واپس ونه کی
دا چې نور هوادونو په شان پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې لوزنامه شته چې ګنې ژوند ته د خطر په بنسټ یو بهر ملکی وګړی ته ځای او پناه ورکړي شي نو په های کورټ کې د افغانانو هنرمندانو مقدمه کوونکی وکیل بابر یوسف زی وای چې داسې لوزنامه خو د دوه هوادونو ترمنځ نشته خو په انساني بنیادونو یو تن ته ارزي د اوسېدو ویزه ورکول قانون سره سم ګام دی ځکه د هغه ژوند او کار ته خطر ده د کوم په بنیاد چې دوی دلته بهر ملکی وګړو په هیڅ پاتې کېدې شي
لایف ثریټ ته کنا اف دی ګو بیک اف دی ار نوټ سیف هیر یو کین شفټ دیم ټو انی ثرد کانتری اوس دې نو موږ دا وایو چې نور هیڅ نشي کېدې نه دې ته ټمپری ریزیدنت ویزا دلته ملو شي کنا ان ویزا سټېټس هودي پاتې کېدې شي کنا پاکستان په د ډیفرنٹ کنونشن سیګنیټری نه افغانستان ریلیټډ چې کوم دی اذر وایز دې نو د هیومن پروټیکشن کانستټیوشن کې شته دې هو د جاب ډیسکریپشن هم دا سره چې هغه لکای ته بالکل نه قابل قبول لې یا چې د دې کوم نور کولیګز یا ملګری واپس تللی راي ډېر ان هیومنلی ټریټ شوی دی تل کنه سویر ثریټ ان پرسن هم دی او د دې کوم ریلیټیبل ته دین او دای په ترو دي چې کوم میسجز کمیونیکیټ کیږي نو هغه ان هیومن دی کنه
د دې په وینا دا وخت شوخه یو نیم سل افغان هنرمندان دي چې پکې زنانه هم شامل دي او دې په کورټ کې دغه درخواست کړې دي چې دوی د افغانستان ته واپس ته نور وګړو سره نه لیکدوي د پاکستان حکومت کال 2023م کې پریکړه کړې و چې ټول غیر ملکیان دي خپل ملکونو ته په خپل اوزي کني حکومت به په زور وباسي 2023م کې افغانستان کې طالبان واکمنې د ورستو شوخه اته لکه افغان وګړي پاکستان ته د کډوالو په هیڅ راغلي وو بل پاکستان کې تر هغه پی خو زیاتې د ورستو ته پاکستان حکومت تورونه لګوي چې وسلوال افغانستان خور په پاکستان کې د تر هغه لپاره کاروي او افغان طالبان حکومت دوی نه منې کوي په دې ډول دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او پر پولې شخړې هم شوې دي. ول افغانستان حکومت دا ډول تورونه بیا بیا رد کړې دي او دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ پوله هم د هر قسمه تګ راتک او تجارت لپاره تړلې شوې ده چې خوښه درې میاشتې نه سیوا وشو. ولې په دې بابله په قطر او ترکیه کې مذاکرات هم شوي خو یوازې په ډزبندۍ سره شوي او تجارت لپاره لاره نه دی خلاصې شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ د سوشل میډیا په مختلفو پلیټ فارمونو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. په دې کې انستګرام دی، ایکس باندې دا، فیسبوک دی، او د هشاند مشال ریډیو واتس اپ چینل دی، او د مشال ریډیو اپلیکیشن هم که تاسو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د پیښور د دوایانو کاروباریان وایي چې د افغانستان او پاکستان د پولې د بندېدو له امله کاروبار شاوخوا 10% کم شوی دی. د دې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.5 نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د درملو تجارت کیږي چې اوس په ټپه ولاړ دی. نور تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې دی.
د پیښور د دوایانو او سرجیکل سامانونو کاروبار کوونکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې بندېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی. بلخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه د دوایانو او طبي وسایلو یا سرجیکل سامانونو په وارداتو بندیز لګولی. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عبدالکیم ناصر د افغانستان رسنو سره شریک کړي خپل بیان کې ویلي چې د فروری 9 نیټې راسېدي د افغانستان د دوایانو سوداګران او کارکونکي له پاکستانه دوایانې نه راغواړي. نوموړي وویل چې باید د افغانستان سوداګران دي له نورو هیوادونو او بدلو لارو خپل کاروبار ته دوام ورکړي. په پیښور کې دوایانو یو کاروبار کوونکی فهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2021-22 نه وروسته کاروبار اغیزمن شوی و خو د پولي بندېدو له امله اوس کاروبار دې حد ته رسېدلی چې د کور خرچه ورته چلول ګران شوي.
کم سه کم چې هیڅ نه ونو د میاشتې به د 25-30 لاکھ روپو نه سیوا مال لګو. په دې کې داسې هم پارټیانې وي چې هغوی به هر میاشت 1-1.5 کروڑ روپو پیمنټ لګو میډیسن لیګل. خو چونکې مسئلے شروع شولې او بارډر باندې لیګل بندیدل شروع شو په میډیسن والے به تنگول هغوی میډیسن کلیرنس به نه ورکو او هغوی ته میډیسن په ټایم نه ملاوېدل نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدین خط وروسته د چمن او تورخم په ګډون ټولي پولي د اکتوبر په 12مه تړل شوې چې لا هم بندي دي. د پولي د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي. د پېښور نمک منډي بازار یو له هغه بازارونو دی چې د دوایانو او سرجیکل سامانونو پکې خرڅېږي او هم افغانستان ته لېږدل کیږي. د نمک منډي دوایانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې جنرال سیکرټري اسلم پرویز مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د لارې بندېدو له امله د دوایانو کاروبار 10% متاثر شوی دی.
د دې چې کوم منیسټري د نېشنل medicine and health product regulatory authority chikam ta nmhra hui 73 yani 73 company chikam di aga production kai lekin di ki chikam functional di no aga 21 company di sara functional di aw da 1090 chikam daga waq afghanistan ki importers di no pare ki 367 chikam de functional di yo khwari disturb shu bal dare jada ri chikam کم چې دا غی کاتی وی هغه ټوله کاتیم چې کم دې ډیسټرب شوی چرته بقایا جا تو چرته سٹاک سو چرته دا سډنلی چې کله دا بارډرز کلوز شو نو دا دې امپیکټ چې کم دې اٹومیټیکلی دلته راو.
د پاکستان د دوایانو د جوړولو اتحادیه پاکستان فارماسوټیکل مینیفیکچرر اسوسییشن په خپل یو راپور کې وایي چې افغانستان د پاکستان د دوایانو یو لوی مارکیټو چې ارزښت یې له 150 تر 200 میلیون ډالر پورې دی. کوم چې د پاکستان د ټولو دوایانو د صادراتو شوخه 15% جوړیږي. د سرحد چیمبر اف کامرس جنرال سیکرټری صابر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د ستونزو ته پکتنه د خزانه د وفاقي وزیر سره خبري شوی خو هغوی ورته د ایران د لارې د مالونو لیکدلو ویلي خو هغه ممکن نه دی ځکه چې هغه لارو باندې مصرف ډیر راځي. پاکستان بیلابل دوایانې افغانستان ته لیکدلې چې پکې د شکر، لوړ فشار، د زړه ناروغي، خپګان، درد، زکام، ټوخي او د طبي دوایانې شامل وي کوم چې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې مهم رول لوبوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
دا سمشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. دا خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده چې نارینه استادان دې له جینکو سره په خپلو دفترونو کې یوازې ملاقات نه کوي. د لوړ زده کړو محکمې په یو مراسله کې ویلي دي چې هرې څانګې کې یو خزینه غړې دې وټاکل شي سو د جینکو ستونزې او شکایتونه واوري او د حل لپاره ګامونه واخلي. د اعلی تعلیم څانګې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي چې دا ګام د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. نور تفصیل خالد انیاس په دې رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم څانګې ویان ریاض غفور وای په یونیورسيټو کې د زورونی پیښو شکایتو نه پس د تعلیم محکمې د غغام پورته کړې دی. وای په هنتونو ته دا وینا هم شوه دا چې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړي.
په تیر ورځو کې د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو چې کومه څانګه ده نو د هغې په چیرمین باندې کم چې زوړ چیرمین وو په هغې باندې نیوکې شوې د جنسي توری د یو فیمیل سټوډنټ لخوا. نو هغه بیا چې کوم دی پیښور پوهنتون خو چون کټانو مزباړي ده نو په هغې باندې به هغوی خپله کاروایی کړي هم وي خو د هغې نه پس مونږ بیا یو ګایډلاینز دی ته ورکړل چې یاره تاسو داسې کوئ چې اوس دغه چې کوم کمیټې دي د اینټي هراسمنټ نو هغه تاسو ریکنسټیټیوټ کوئ. بل دغلته چې کوم زمونږ ماشومان دي هغوی کوم سبق وایي نو د هغوی د نور محفوظتیا دپاره دغلته تاسو یو ښځه استاد هغه هم وټاکئ چې هغه دې مسلې نیغ په نیغه اوري.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا د تعلیم محکمې یو ښه ګام دی. دې سره به په یونیورسيټو کې د زورونو پیښو کې سهد پوری کمی راشي. دا وایي زیاتره زده کوونکي د کار په ځایونو کې د زورونې مخنیوي لپاره موجود قانون څخه هم خبرتیا نه لري، باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي.
دا وایم چې اویرنس سیشنز کنډکټ پیښې په یونیورسيټي کې چې هغه کې موږ ته ویل شي چې کم اکټس هراسمنت دي، کم اکټس نه دي هراسمنټ، یا کم ځای کې موږ له سیسټر په واسطه پکار دي، سلف ډیپندنس موږ دخل پکار دي، او میل او فیمیل سټوډنټ ځکه چې میل او فیمیل دواړه هراسمنت په کټګوري کې راتلی شي. ضروري نه چې صرف فیمیل سټوډنټ یا یو فیمیل ماشوم دی یا یو فیمیل ټیچر دی هراسمنت فیس کوي.
د ډیرس میل خان ګومل پهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي اکسای اقبال وایي دا قسمه بندیزونو په ځای باید یونیورسيټو کې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړل شي.
مکمل بندیز پر ولګول شي. ممتدا سي نظام پکار دی چرته چې عزت، تحفظ او تعلیم درې واړه موجود وي.
عزت، تحفظ او تعلیم تینوں برقرار رہے.
بلخوا د مردان عبدالعلی خان پوهنتون یو پروفیسر چې نه غختل نامه او پیجندل شي مشال ریډیو ته اوې د استادانو او زده کوونکو د احترام رښتوی. دوی سره هم ریسرچ کې زیاتره جنه کوي دي. داسي بندیزونو سره زده کړې متاثر کېدلې شي، باید دغه بندیز لری کړل شي.
دا پالیسی زه حیران پدېم چې صرف یونیورسٹی یا ایجوکیشن سسٹم کے ورے کی ہراسمنٹ مسئلے ہو پر ہر دغه کې شته داسې نه دلته هم جټي تو ډیر کلیئر او هو رولز دی ټول ټیچر چې دی میل ټیچر خپل فیمیل سټوډنټ نه دی لوریانه په شان دی غنی داسې خبره نشته. نو زما مطابق ګورنمنت ته دی نوټیفیکیشن باندې اور پکار دی او دا وډرا کول پکار دی کونی نو دا بیا بالکل کو ایجوکیشن ختم کی.
د یادونه وړ ده د کال 2015 فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو زده کوونکی په استاد د دې د هراسه کولو تور لګولیو چې لرستای هغه ثابت شوی وو. تور ثابتې دوه پس دغه استاد د سوکاینا لری کړل شوی. لدی وړاندې سوات یونیورسټي او د پیښور اسلامیه کالج کې هم د هراسانې پیخي رپورت شوی دی چې په زدي سو واریز د کوونکو احتجاجونه هم کړی دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نارسمی نتیجه خای په بنگلاديش کې پارلماني انتخاباتو کې بنگلاديش قومي ګوند غوس اکثریت حاصل کړی دی. دا په هغه وخت کې د 14 پارلماني انتخاباتو په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په ګوند عوامي لیگ پابندي لګول شوې و. په ډھاکا کې موجود پښتون خبريال اکیل یوسفزی د فروری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې انتخابات پرم نو او هغه وخت سیاسي ثبات په لور روان شو. د زمونږ همکار ګل ایاز له اکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د بنگلاديش د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې.
خلاف توقع چې د بنگلاديش نېشنلس پارټي چې دا هغه نه صرف دا چې کامیاب شوې ده بلکې دوه ته هي اکثریت او تمنګ پور د کوی هغه حاصل کړي ده او اپوزیشن پارټي چې د جماعت اسلامي هغه تقریبا 15 کم سر سیټونه اغستې دي او دیو 200 او سر سیټونه اغستې دي.
نو لک اوریدونکو ته وایي چې د د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم مشر دی طارق رحمان دا سوک دی او دا سی ویل کیږي چې هغه د وزیر اعظم لپاره نوماند هم دی.
بالکل دا د بنگلاديش د سابقه صدر ضیاء الرحمن صاحب او د سابقه وزیر اعظم خالد ضیاء صاحب د غي زوی دی. د عوامي لیگ د په دورې حکومت کې د په بنگلاديش کې جیلوم تیر کړی دی. د بیا جلا وطن شو ولس کال د په یورپ کې او بهر تیر کړی دی او هغه ته پروتوکول به ګښ په نشه دی ورکړ شوی دی او نن واخام چې دی اګي به د ډاکې شکم واخام وی د پارټي په اجلاس کې به دغه د وزیر اعظم به د نامزدګۍ په تور لچې دی نو رسمي اعلان کوي.
په دې انتخاباتو کې مهم فیکٹر سو ستاسو په نظر مانی کې کوم ګورو عوامي لیگ چې یو لوی ګوندو هغه مالی بندیز لګول شبی بو او داغي مشره په هند کې دا او هغه نن سهار هم په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې دا انتخابات یو ډراما و.
زما خیال دا چې عوامي لیگ د پاره به وجوه هغه بهست نه زو مختلف فیکٹرز دي عوامل دي داغي ماته نه ښکاری دلته په ډاکه کې چې موږ سومره ډیپلوماټیک سرکلز کې خبرې وکړي پولیټیکل سرکلز کې د میډیا خلکو سره چې د شیخ حسینه د پاره یا دغه د پارټي د پاره پرتون کې 15 پکاره کې چې د سګونجایش پیدا شي ځکه دا کله تکړه زیات به وجوه رزستنس چې کوم دی دا و خلاف موجود دی. داغه په مقابله کې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم دا داسه اعتدال پسند غوندې پارټي ده. اگر چې په دې باندې په ماضي کې د کرپشن الزامات لګېدلې دي ډېر زیات بیک گراوند دی او عوامي لیگ د مختلف نه دی حکمران پارټي پاتې شوې ده. خو کومه د دې د پیټرن ته وګورو د پالیټکس نو هغه ډېر ډیفرنٹ دی. هم دغه وجه ده چې صرف دوه کسان چې کوم دي هغه په دغه دومره غټ پروسس کې چې دغه پرسنټیج راوته د 50% نه زیاته د ټول نه غټ الیکشن پروسس په بنگلاديش کې شوې ده. انټرنیشنل میډیا هم دا رپورټ کوي ټول ډیټا هم اویلیبل ده. د دې باوجود تشدد نه شوی. زما خپل خیال دا ده چې دلته کې سیاسي استحکام طرف ته بنگلاديش لاړو پرونه پورې زمونږ سمې د ټول خلکو د خیالو چې دو پارټیانه به هغه به مخلوط حکومت جوړای خو اوس فن صرف دا چې دغه پارټي د حکومت جوړولو په واضح پوزیشن کې ده بلکې دومره اکثریت یې اغستې ده 200 او شل سیټونه یې اغستې دي په 300 کې. د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې د 200 لسو نه شل پورې خبره چې د بنگلاديش میډیا دا خبره کوي الیکشن کمیشن آنا پیشری دا خبره کوي چې دا به نه صرف دا چې یو کامیاب حکومت یا مضبوط حکومت په تشکیل کې بلکې دوی چې کلم غواړي نو پارلیمنت به د خپل خوخې ترامیم چې دی هغه هم کوي.
اکیلو زیس یو اخري پوښتنه په دې هرڅ انتخاباتي پروسس کې د ځوانانو رول او بیا کومګ ګورو د چې کوم ځوانانو پاسون وکړلو راووتل نو په دې انتخاباتو کې دا غي فیکٹر سمرا خکیلو او سمرا ګټورو چې دا پروسس یا جمهوریت عملی دی کامیابی سره سره ورسولو
دغه پوره بدون کریډټ چې کوم دی هغه ځوانانو ته چې په جولای کې مزاحمت وکړو. خو عجیب خبره ده چې هغه صرف په اته سټونه ګټلې دي چې په هغه کې دا هغه چې کوم لیڈر دے سرخیل دے ناہید الاسلام هغه به کوم شامل نه دا هغه چې کله مونږ پتا وکړ نن د ورځې یا بیګا د الیکشن د لیټه و نیمه شپه پورې مونږ وی خو په ډاکا کې خلک چې کوم دی هغه پولیس سټیشن مخه ته یا د دفتر مخ ته چې کوم د پارکیا دی دا چې کله مونږ سروه وکړ نه هغه وی چې را د پدې میانس کې چې دوی کوم د وایلنس یا تشدد د سیاست خبرې شروع کړې نو مونږ دا غې نه ویریدو او په هغه وجه باندې مونږ دغه کسان چې دي دا رسک وانهغستو چې دوی ته ووټ ورکړو چونکه ما څنګه خبره وکړه بنګله دېش نېشنلست پارټي په بنګله دېش کې او بیا د پارن پالیسۍ په حواله باندې اعتدال پسند یا داسې همبل غونډې پارټي ده نو خلکو د دغه تشدد چې کوم دغه بیکګراوند د عوامي لیگ په دور کې دغه د بچ کېدو لپاره هغه ځوانان چې کوم دي نو هغه مرجع کړي دي خو د خلکو په ذهنونو کې کووټ نه دی ورکړی یا د خلکو په جذباتو کې د غیر پر ډیر قدر موجود دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د عملې د کمی پوره کولو لپاره څه باندې 609 ارزی استادانو د برتۍ عمل پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې دا استادان د پیرنټس ټیچر کونسل یا د والدینو او استادانو ګډې اتحادیې د فنډ نه برتۍ کوي او د زیاتره سکولونو د برتیانو عمل مکمل شوی دی. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي او فعال ترابلی افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده یو خو د دې ارزی استادانو د کار موده 500 میاشتو نه تر 2 کارو پورې او غزول شي او بل دا چې په راتلونکي وخت کې د مستقل استادانو ورکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته ویل چې د پی ټی سی یا د والدینو او استادانو کونسل د فنډ نه په سرکاري سکولونو کې پارزی بنیادونو باندې د نوو استادانو د برتۍ کولو عمل پیل کړای او د سره به په سرکاري سکولونو کې د عملی کمی پوره شي.
فوکس کړم هغه سکولونه دي چې هغه سنگل سکول ټیچر دی، مطلب دا چې په سکول کې یو ټیچر دی یا ټو ټیچرز دي یا تھری ټیچرز دي خو پکې های انرولمنت دی. لکه کرایټیریا دا سې دي چې سنگل سکول ټیچر یا های انرولمنت. او کوشش هم دا دی چې په هر سکول کې درې او څلور ټیچرز اویلیبل وي چې په هغه کې 100 پلس ماشومان وي. فیمل کې تقریبا 500 پلس hiring the teachers through PTC او په میل کې 110 دی. خو نیکسٹ فیس کې به نور هم ارسي ځکه چې موږ سره نور ټیچرز هم ضرورت دی انرولمنت د STR مطابق. او تر اوسه کم دی موږ hiring کړی دی په سمر زون کې دا خو ټیک ټاک های انرولډ سکول او سنگل سکول ټیچر په بیس باندې هم کړی دی.
نموڑی ویل چې د برتۍ او سره په سرکاري سکولونو کې اول نه موجود استادانو باندې د کار بوج رقم شوی او پر روان وخت کې به نور استادان هم برتۍ کوي.
او تر ډیره حدا پورې کمایم پورې شوی دی. او تر ډیره حدا پورې ماشوم لا او ټیچرز د ماشوم په پارت باندې یا د ټیچرز په پارت باندې چې کم ورک لوډ و هغه تر ډیره حدا پورې کم شوی دی. او نیکسټ به هم دغه شونتي موږ سکولونه ټارګټ کوو چې په دغه مختلف سکولز چې په هغه کې نمبر اف ټیچرز کم وي یا انرولمنت پکې زیات وي هغه به فردر موږ کمیونیکیټ کوو د فردر هایرنګ لپاره. او دا 5 منتس انیشل د دغه هایرنګ دی. لکه هغه ته نیکسټ به هم کچرته ایکستنشن وشول نو کیږي به خو فلحال له موږ سره 5 منت لپاره سمر زون او وینټر زون دواړو کې دی.
په بڑا کې د تعلیم د ود لپاره کار کوونکي فعال ترابلی پر دی ویل چې په کار دی د دې ارزی استادانو د کانټراکټ موده د 500 میاشتو نه هم زیاته کړل شي او پر روان وخت کې ورته مستقل استادان ورکړل شي.
چې پی ټی سی پاند فلحال دوه 500 میاشتو چې کم دی هغه ته منځوري ورکړی شوی دو کم از کم 2 کوله 3 کوله چې دغه دا کم فاند دی هغه ته هغه شي منځور شي چې د غیسره د تعلیمي ماحول چې کم دی پدا کې همیشواله روشي چې د استاد 500 میاشتې کول پاس د سکول نه سی او بیا ته هغه ځوت تعداد خل دوخلې او کی او بیا هغه تعداد په غد وستو زونه باندې بیا اضافي بوج پر وزي. نو خبره دا چې دا مسله ویله همیشته پر حل کړلای شي او استاد د پی ٹی سی پند کم دای چې د غو چې د دم سلې نه وی چې کول یا پنځم یشتې پاس استاد فرهیږي وتی چې فند نشته چې فند وی او د سکولونه بود وی
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیم د سار ادارې چارواکي وای چې دا محل په ټوله ضلع کې سباندې وسوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوي او دوی هر میاشت معاینه کوي او چې کومې نیمګړتیاوې پکې وویني نو هغه د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او نورو لوړپوړو چارواکو ته رپورټ کوي دا استادان په داسې حال کې برتی کړل شوی چې لتیرو خوښه شپږو میاشتو راهیسې په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی رامخته شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بره جنوبی وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته د بدمنۍ له وجې د خلکو ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د شکتوی یو مشر ملک سید انور مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د فروری په 11مه د پوځي سرتیرو په ډزو د سیمې اوسیدونکي ژوبل شوي او د شکتوی اوسیدونکي د بدمنۍ له وجې د خپلې سیمې نه په کډې کولو باندې مجبور شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان یو پولیس چارواکي د نوم خودلو پشت مشال ریډیو تول چې د فروری په 11مه د شکتوی سیمې اوسیدونکو زالی خان په ډزو ژوبل شوی او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي زیاته کړه چې په شکتوی کې د امن حالاتو د ښه کولو لپاره پوځ د وسلوالو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
د چاګ سعودي وزیرستان ضلع شکتوی سیمې اوسیدونکو ویایي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په سیمه کې د راونې بدامنۍ په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
وزیرستان دل عموم و بالخصوص شکتو یکیم بیل تایی داست پا میاست پا لاش پی پا شلش پی سی یوان خوشگوار واقعی ها کیجی چه ماتر گوله فوج فایر کاویل یا ده توپ گوله یا ده غص فایرین کو یک ناب یا همیشه ده پورا حدثات کیجی لکه پارینا بلا رید شکتوی شگا دو دیخیل کلای ورطاوی های خوریلای دو دیخیل پا دخش یو درور و زالخان همه دخ پلا مزدیری و کول ده غریب شدید زخمی دای دا امیز مطالبه دو غشتن نام دو چې د علاج د ارمی وو کو پیرا پیرا کمپنسیشن دا ورکو میز مخه ها د دواړه خریکین نه چې ارمی دا یا طالب د دغه نه میز مطالبه کړی و ارمی کم دا ویل دي چې عام ابودی بندې ماټر ماچا وا خلک وړ کی جن کې دي اورې هاتې وشولې نو د میز به صدا مطالبه دو چې طالب نام دا مطالبه دو چې ابو دین د لره لره ګرځي او د فوج نام دا مطالبه دو چې په ابو دین بندې د ماټر ګولې یا فایرینګ دا نه کوي.
د شکتو سیمه یو بل مشر پښیم اکشه بدامنۍ حالات په واجا د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
امنیتی حالت خو میز زیولی چې د ټولې کیپیکې خراب کی بیا په سوت وزیرستان چې د شکتی ولو بیا دا ورته وایي چې دا په ټول نه زیوت خراب دي. په دا وجه چې یو خو میز الریډی نتورک و بند کړای دی روسه ایرین علاوه ویس چې کوم حالات ډرون کاپټر دی مټر ګولې پر روزانا بنیاد باندې واری زی خرچ لګیدلې وي په داسې کمی ډیلیوري کې سنوي یا نور ضروري کې سنوي دا څه وشي چې د ډاکټر د هسپتال نور د روزمره ژوندۍ هزار کې سنوي دا خرچ لګیدل دا ته خلقه انتهایی تکلیف دی چې اول خو کوسلول دی که ارمی دو چې میز اخري دغه اصول دی عام هم د خپل ژوند ته پرېږدي چې دې څه سره کوي دې د پورا غري نه هشته هزار لیارې ته د جنګ میدون د ډز د ژوند ته جوړ کړو چې پاشه د عام هم نقصان نه وي. د هر تکتور نه میز دا تلګي چې مهرباني ده وکړو میز د خپل ژوند ته پرېږدي.
خو د چک سویلي وزیرستان ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د فبرورۍ په 11مه د شکتوی سیمې یو اوسیدونکی زالی خان په ډزو ژوبل شوی دی او پولیسو د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په شکتوی سیمه کې د امن حالات ښه کول د پورا پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د شکتوی سیمې اوسیدونکو ویایي چې که چارواکیو یې د سیمې اوسیدونکو ته د امن ژوند ورکول د پورا اقدامات ونه کړل بیا و یہ دیسی میں اسی دن کی پیت جلوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تا ټاکل شوی چې شاوخوا شل کال وروسته پېښور ته د کرکټ نړیوال لوبغاړي د لوبې لپاره لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پی ایس ایل سه میچونه به دا ځل په پېښور کې هم کېږي. دا چې دې ګام ته د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي څنګه ګوري، تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ چې کال 2018 کې په هیواد کې پیل شوی دی او هیواد کې د کرکټ د سیالو یا میچونو تر ټولو لوی سیالي دی. په اول وار پېښور کې پکې د میچونو کېدو امکان څرګند کړی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سویل افریدی هم تیر ورځو کې په پېښور کې د انډر 21 یا د 21 کالو کمو لوبغاړو د سیالو په مقابله خپل تقریر کې د پی ایس ایل میچونو په پېښور کې د کېدو اعلان کړی وو. وروسته له هغې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دوه ورځې وړاندې پېښور کې ارباب نیاز سټیډیم ته دوره ورستو. طالب محکمه چارواکو او مطبوعاتو ته پخلی کړي چې د پی ایس ایل میچونو په پیښور کې داور هم کولی شي. دا چې پیښور کې په قامی کې د کرکټ سیالي چې پکې به بهر ملکی لوبغاړي هم برخه اخلي، ځای اولس ورته سرنګوري. د کرکټ مینوال محمد عباس وایي چې کال 2013 کې پیښور کې د کرکټ سټیډیم کې کار پیل شو او اوس سرته ورسېده. نوډي خوشاله دي چې دلته خپل خار کې د کرکټ میچونه وګوري.
کرکټ حواله سره دا خبره چې پیښور کې د پی ایس ایل میچونه را روان دي، نو ډېر زیاتره خوشاله خبره ده. اخري ځل په خبر کې دا کال انټرنیشنل میچ چې شویر دا په 2006 کې شویر انډیا سره، او هغه نه پس سره نو په خبر کې جاتا کرکټ ایونت نه منتخب شوی. دا چې ډومېسټک شیا ډومېسټک یا انټرنیشنل بالکل نه شي، نو دا پی ایس ایل یو ډېر خوشاین خبره چې په خبر کې نامی چنو شي او ډېر زیات انتظار هم دی وته.
یو بل تن شیرا د سیم وای چې وړاندې به دا خبره کېدله چې په خبر کې د نړیوال کچ د کرکټ میدان او بیا هغه کې هغه ډول اسانتیا ونیشته دي. نو اوس خو د چارواکو په وینا دغه کمی هم پوره کړی شوی دی. او ارباب نیاز سټیډیم چوسورلا د پی ٹی آئی حکومت عمران خان کرکٹ سٹیڈیم نو مرکړ دی مکمل شوی دی. نو بعد اوس دلته د پی ایس ایل میچونه وکړی شي.
د پیښور کې د پی ایس ایل د نکې دو مین کماواجه چوانو هغه د دې ځای کې د گراوند فیسیلیټیز او د غي سہولیات. نو اوس هغه چې کومه بانه وا چې ر پی ایس ایل لپاره دلته د سټانډرډ نه دی او د دې کې د غي سہولیات نشته. نو ماشاءالله زمونږه په کم پیښور کې د ټول لوی سټیډیم چې کوم هغه مکمل شو، پای کې فلټ ډیټ مکمل شو، آی کی چکم سیٹنگ کیپیسٹی واغه مکمل شو. امید لرم چې ان شاء الله پیښور ته به د پاکستان کرکټ بورډ طرف نه پی ایس ایل کم از کم 3 سلور میچونه به لازمی ملاویږي.
پیښور کې کال 2018 فبراير کې اخیری کرکټ میچ د هندستان او پاکستان لوبډله ترمنځ شوی وو. او رسول هغه د نومال لوځ نړیوال لوبډله پیښور ته نه دی راغلی. پیښور کې خبريال او د بیلابل لوبو رپورټینګ کونکو خبريالانو د سازمان یو غړي عمران یوسف زوی چې دا صبح او د دې ځای خلک تر هغه او نور افتونو ډیر وخت راځي پلی دی. دوی نه دا ډول اسانتیاوی وانغستل شي بلکې ورته سیوا کړل شي.
زبردست خبره ده. یقینا چې د پېښور او د خیبر پختونخوا خلکو ډیر زیات انتظار کړی دی او چې کله بدلته د کرکټ سرگرمیانه به شروع کیږي. او دا هم یو ډیر افسوس خبره ده چې ډیر موده چې دلته کې د ډومېسټک میچز هم نه دي شوی. نو یقینا د خیبر پختونخوا خلک او د پېښور خلک دهشتګردي او ډیر زیات امن او امان ابتر صورتحال ځپلي خلک دي او د دې لپاره خو ډیر زیات اکسټراډنری داسې رنگ
دا نه پورس د پاکستان کرکټ بورډ او د غلا چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د امنیت په باب له پېښور کې د ویلا پایغون دی ورستو د صوبې د پولیسو مشر او د لوبو محکمې چارواکو سره د ارباب نیاز سټیډیم پېښور چې اوس عمران خان کرکټ سټیډیم باندې دیږي دوره وکړه او د امنیت او هلته د لوبغاړو او تمجبینو لپاره د سنتیاو جاج واغستو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید هغه لاملونه له منځه یوسي چې خلک تشدد او انتها پسندۍ ته هڅوي. دا خبره د فروری په 12 د تشدد او انتها پسندۍ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت شوې ده چې پکې ویل شوی تشدد د بشري حقوقو پرمختګ او امنیت په لار کې ستر خنډ دی. په همدې تړاو د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی د امنیتي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د تشدد اصلي وجوهات څه دي، انتها پسندی کله پیل شو، مخنیوی څنګه ممکن دی؟
د دې ورځې په مناسبت سره د ملګری ملتونو د نړیوالو ورځو په فهرست کې لیکل شوی د تاوتریخوالي سره امنیت، سوله، بشري حقونه او دوامدار پرمختګ کمزوري کیږي. دا چې دغه ورځ په نړیواله کچه منځل کیږي خو که پاکستان کې وکتل شي د تشدد پیښې کیږي چې پکې مرګ ژوبله هم کیږي. وجوهات یې څه دي؟ تماشاد ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو یو پخوانی مرستیال مشر اختر علی شاه داسې ورکړ.
دا مذهبي هم کې دي شي، ایتک بیسډ هم کې دي شي، قوم پرستانه هم کې دي شي. دا ټول سیزونه بنیادی وجه دا ده. فرض کړه ته دا پاکستان آئین نه والا دی کې د وسایلو تقسیم دی لکه اوس د وسایلو یو طریقه کار ورکړی دی کنه ان ایف سی کوا نو چې ته دا حق هغه ته نه ورکې نو دلته به خلک څه کوي بیا نو دې سره دا انتها پسندی یو بنیادی وجه ده.
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دی نیشن په شمول ګڼو ورځپاڼو کې په مارچ 2015 کې یو هغه لیست جاری کړی شو کوم چې د ترهګرۍ پیښو په حواله سره نړیوال سازمان ګلوبل ټیرارزم انډیکس جاری کړی و. هغې کې پاکستان د نړۍ په نورو ملکونو کې په دویم نمبر و. دغه خبر کې زیاته شوې وه چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې شوې. دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د کله نه شروع شوې. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د داسې پیښو د زیاتېدو او لا خطرناکه کېدو بنیاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې ایښودل شوی و.
بهر نه یعنی زمونږ په معاشره باندې مسلط کړی شوی دی او دې خاصه وجه چې دا هغه د سترو طاقتونو کشمکش و چې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد یعنی سوویت یونین او د امریکا ترمنځ چې کوم سوړ جنګ و د دویم جهاني جنګ نه وروسته نو هغې کې یو قسم ته مغرب غوښتل چې دلته کې شوروي اتحاد خلاف دا خلک راوپاری او هغې یو ډېره مهمه ذریعه چې وه هغه د مذهبي انتها پسندي یا افراطي ذهنیت چې دی خوروړو هغې لپاره زمونږ د ټولنه کې لویه سرمایهکاري وشه عربونو ډالرو باندې. دلته کې د جنرال ضیاء الحق د پاکستان ټول تعلیمي نصاب بدل کړو بیا خصوصیت سره په دینی مدرسو کې چې دی بهر نه داسې کیسې راغلې کړي د مدرسې خو دلته پخوا نه وي څونو کار نه مګر هغه مدرسې چې وي هغه یعنی صرف دینی ښودلو کوم چې ډېر ښه کار و خو دا نوې مدرسې چې د 1900 نه وروسته جوړې شوې کې یعنی تاسو ګورئ ځوانان یې جنګ ته تیارول یعنی د هغې ځایونه وینځل نو دا خبره تر اوسه پورې لا جاري ده لا بده شوې نه ده بدقسمتۍ سره ډېر تباهي دلته وشوه 1900 نه پس مشکل خو دغه ځای دی چې معاشرې کې که انتها پسندي راشي یا تشدد پیدا شي نو هغې مخه نیول چې دي بیا د معاشرې کې چې کوم سنجیده او پرامن خلک وي او ریاست ته یو ځای شي هغې مخه ونیسي نو دا اصل خبره ده چې دی یعنی دا یو قسم ته به دا پالیسي بدله کړې نه وي نو هغه وخته پورې خو به دا کیسه جاري وي.
په اسلام آباد کې د سیکورټي امورو تجزیه‌کار ډاکټر اشرف علي مشال رډتو وویل د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د انساني تاریخ ته شروع کېدو سره شروع شوې چې لاملونه جدا جدا کېدې شي خو د بیا زیاته کړه چې موجوده وخت کې ځینې مهذبه هیوادونه د مخنیوي لپاره بیا کوټلې ګامونه هم اخلي
خو په خصوصي توګه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان په تناظر کې کو وګورو نو یقینا چې د هغې لړۍ بیا د تانې بانی چې دی د افغانستان کچې کله روسي یرغل وشو نو د اغې نه پس چې دغه سلسله دلته کې شروع شوې ده چې د اغې نه دلته کې بیا د کلاشن کوپ کلچر چې موږ وته وایو هغه راغې ظاهر خبره ده په سوسایټي کې مسلې زیاتې شوې اقتصادي دباوونه رااله دلته کې بیا سیاسي مسلې هم داسې جوړې شوې چې د اغې لامل دغه تشدد چې دی په پاکستانی سوسایټي کې ډېر زیات شو خو د اغې سره سره تړلې خبرې چې کم دي سه په پاکستان کې د نه د گورننس یا د طرز حکمرانی مسلې دي دلته کې غربت دي دلته کې د خلکو اقتصادي مسلې دي سیاسي مسلې جدا دي چې سیاسي ادارې چې دي یا ریاستي ادارې چې دي هغه د خلکو هغه اعتماد چې دي هغه سه اون غټل شو دلته کې سیاسي مسلې رااله محرومې رااله مایوسې رااله سیاسي او جوډیشل ویکیوم راغې انصاف خلکو ته نه ملاويږي
د ملګری ملتونو په پاڼه د دې ورځې په حواله سره لیکل شوی چې تشدد او انتها پسندي کوم یو شکل نه لري او نو بیا داسې چې ګنې دا د کوم مذهب ډلې عقیدې او د سیمې پورې محدود وي. دوی زیاته کړي چې په 12 فروری 2014 د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې یو پلان ترتیب شوی و. هغه پلان یا منصوبه منظوره شوی هم و. دوی لیکلي هغه پلان کې ویل شوی د نړۍ ټول هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او هغه وجوهات دې ختم کړي کوم چې خلک انتها پسندی ته هڅوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګي په ټوله نړۍ کې د فروری 14مه د ریډیو نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ هر کال د یونسکو تر سرپرستۍ لاندې د ریډیو د ارزښت د معلوماتو په خپرولو کې د غې د رول او د نوي نسل د پوهاوي لپاره منځل کیږي. د ټکنالوژي لا پراخ پرمختګ سره سره ریډیو لا هم د معلوماتو تر ټولو ساده ارزانه او باوري وسیله ګڼل کیږي. د دې ورځ په مناسبت د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل ځانګړي رپورت جوړ کړی دی.
ریډیو هغه یوازنی میډیا ده چې د انټرنیټ، برېښنا او سمارټ فون پرته هم خلکو ته رسیږي. په لرو پرتو غرنو او وروسته پاتې سیمو کې اوس هم ریډیو د معلوماتو، تعلیم او خبرونو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي. دا ریډیو نړیوال ورځ په مناسبت په پېښور کې مشهور سندرغاړي عرفان کمال مشال ریډیو ته وویل که څه هم نوې ټکنالوژي لکه سوشل میډیا او ټلویزیون ډېر پرمختګ کړی، خو د ریډیو اهمیت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د پوینا رادیو د کرا مستند او پر وخت معلوماتو یو باوري وسیله ده چې د هر عمر اوریدونکو ترې ګټه اخلي. عرفان کمال زیاتوي کسه هم ګن ټلویزیون چینلونه موجود دي، خو بیا هم د رادیو اوریدونکو تر نن پورې لدی وسیلې سره جوړ امینه لري.
دا زمونږ داسې یو ملګری دی چې کومنګ په ډرایوینګ باندې زو، کومنګ پټی ته کار لزو، نو هم ځان سره خلکو ریډو اوړو او اوس هم خلک ځان سره ریډوان ګرځي، نو دا زمونږ د ژوند ملګری دی. نو داسې د دې اثرات هم زمونږ په ژوند باندې ډیر زیات دی کې هر هغه خبر راغلی دی او نشر شوی دی، خلکو اوریدلی دی چې هغه د ټولو حقایقو نه راوتی نه چوڑ شوی او بیا یو صحیح خبري. نو په دې حواله باندې به د ریډیو دا یو صفت هم دی. ریډیو موږ ته د ژوند د تیرولو طریقې ښیي. دا میډیا او په دې کې به د مختلف مکتب فکر د خلکو پروګرامونو چې د موسیقي ذکر وکړو، تاسو وګورئ نو په ریډیو به چته داسې د اخلاقو د دایرې نه بهر چې ته کلام تاسو نه اوریدلی تر دې دمه.
بل لوري ته خاطر جان چې له تیرو لسو کلونو راهسې د ریډیو د قربه په توګه کار کوي، وای ریډیو د ولسونو ترمنځ د یووالي او اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. د ده په وینا ریډیو د کلتور د ژوندۍ ساتلو یو اغیزمنه وسیله ده او هغه خلکو ته معلومات رسوي چې تر نورو میډیا وسایلو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې نوی نسل باید له ریډیو سره ځان بلد کړي او د دې ارزښت درک کړي.
کزه د ریډیو د معاشري حواله سره خبر وکم، نو چې موږ لسمره فائدې راکې زما په خیال سره چې تر دې دمه بغیر د ریډیو نه داسې موږ لا اسانتیا بل یو سیز هم نشي راکولې. کله هم چې په معاشره کې ستونزې راغلي دان وغه ریډیو مخې ته راوړې، دا هغه خلک چې هغه په ټچ موبایل باندې پوېږي نو یا په دغه سیز باندې دوی رسی نو ریډیو چې کوم داغه سره ډیره خمل ګرځي کوي. تر ریډیو یو اهم کردار دا هم دی چې دا بغیر د انټرنیټ چې کوم دی په معاشره کې هر چاته پرووایډ او هر چاته چې کوم دی دا اسانتیا پیدا کړې ده. موږ ټول په پښتانه سوسایټي کې ژوند تر سره کوو. څومره ډیر محترمه میندې چې هغه سبقونه نو ویلي، مدرسو ته نشو تللې، ډیر مفتیان صاحبان زمونږ په دې ریډیو کې زمونږ سره کار کوي. الحمدلله داغه سره مختلف قسم حل کچھ کم دے پکورونو کې ترجمه وکړي د قران ختمونی او شوګ دا زمونږ د پاره د بیاړ خبره ده.
د پښتو ډرامو مشهوره اداکاره او صداکاره شاز ماهلیم بیا مشال ریډیو ته ویل ریډیو یوازې د خبرونو وسیله نه ده، بلکې د زده کړې یو غیر رسمي اکیډمي ده. د هغې په وینا ریډیو نه یوازې معلومات ورکوي، بلکې د ژبې د سمې ادایګي، جملو د جوړښت او د الفاظو د ښکلي استعمال په زده کړه کې هم مهم رول لري چې په ځانګړي ډول د زده کوونکو او نوي نسل لپاره ګټور دي.
نولس سوه شپږتیاین د ریډیو پاکستان سره منسلک یم. ایز اے ڈراما آرٹسٹ، ایز اے کمپیئر ریڈیو کے سمرم پروگرام نے دی ہاں ما کڑی دی ورلڈ ریڈیو ڈے دا نوز پدی حق لدا خبر کو مچے ریڈیو د پخوان ډیر زیات د ضرورت وړ پاتې شوی دی. کم وختونو کې چې مونږه واړو واړو هغه وختونو کې با په پټو کې په پوله باندې په دکانونو کې په ریډوان چې کومونه دا به سیلونه به پاغي به ریډوان چلیدل. زمیدارو لپاره پروګرامونه د کر کې روان دي، زلمو لپاره ساينسي پروګرامونه روان دي، زکر پروګرامونه روان دي، د میډیکل پروګرامونه روان دي، د ماشومان لپاره پروګرامونه روان دي، د شاعري پروګرامونه روان دي چې څوک رسد نشي کولی ریډیو او ټلویزیون ته ټایم نشي ورکولی ټلویزیون ته، نو هغه خپل کار ورسره هم کوي، ریډیو اوري او د کثیري ایجوکیشن هم حاصلوي.
په همدې لړکه اعزاز علی خان چې د ریډیو پاکستان پیښور کې د پروډوسر په توګه دنده ترسره کوي، وای ریډیو په ټوله نړۍ کې د لاسرسي وړ یو نړیواله وسیله ده. د پوینا ریډیو د معلوماتو ترڅنګ تعلیم، تفریح او ټولنی شعور هم خپروي او د نړۍ شاوخوا او یا سلنه آبادی ترسیږي چې دا ښکارا د اهمیت څرګندونه ده.
ریڈیو د ابلاغ په میدان کې یو زړه خود ټولو قابل اعتماد ذریعہ ده. د نن ورځ د اهمیت په حوالہ بزدا وایم چې نن که په نړیوال کش د مواصلاتو او معلوماتو ذریعو هر څومره طریقې وکا، ولې ریډیو خپل ځای ورک نکو. څنګه چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده، همدغه شان ریډیو هم وخت په وخت طریقې کوي او اوس په باقاعده توګه آنلاین او د موبایل پلیټ فارمز په ذریعه د ډیجیټل سافټویرز په مرسته خپرونې پیل کوي. د ټولو نه مهمه خبره زده ګڼم چې ریډیو د اولس او ادارو ترمنځ د رابطې کار کوي. د ریډیو د نړیوال ورځ په حواله به زده وایم چې د ابلاغ په دنیا کې هر څومره ترقی شوې، ولې ریډیو نن هم په دغه مت کې مؤثر ذریعہ ګڼل کیږي.
ریډیو نه یوازې رسنو د خبرولو پلیټ فارم دی، بلکې د اولس غږ، د احساساتو ژبه او د ټولنې هنداره ده. په بحرانونو، جګړو او طبي آفتونو کې هم ریډیو د خلکو تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی دی. د پوهانو په وینا د ریډیو نړیواله ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د پرمختګ ترڅنګ باید د دې تاریخي باور وړ او اغیزمنې وسیلې ارزښت هیر نه کړو، ځکه ریډیو لا هم ژوندی دی، اورېدل کیږي او په نړۍ کې لا هم اغیز لري. آسمه گل، مشال ریڈیو،